سلامونه وخت مبخير د افغانستان په وخت د سحر شپږ بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غوښتست. د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوه کاله پوره شول. طالبانو د 2020 کال د دسمبر په 23 د فرمان په صدرولو سره د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوي که هرې موسسې له دې پرېکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به یې لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. که څه هم د طالبانو لخوا د ښځو په کار بندیز کورنی و نړیوال غبرګونونه راپرول، خو طالبانو خپله پریکړه بدله نه کړه او لا هم ښځې په ټولو غیر دولتي او شمېر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري. طالبانو د ښځو په کار د بندیز سربیره له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولې دي. د طالبان د حکومت ټولګټو چار وزارت وایي تیره میاشتې د افغانستان د ریل پټلۍ له لارې 1500 میټریکټونه انتقالات ترسره کړي دي. د دې وزارت وایي محمد اشرف اقشناس د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر ویلي چې د صادرات او واردات د حیرتان اقینې تورغونډۍ او هرات خواف بندرونو له لارې شوي دي. اقشناس وړاندې ویلي وو چې هڅه کوي سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې وړاندې د طالبان حکومت د ریل پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو د لیږد د زیاتېدو خبر ورکړی. نړیوال بانک د دسمبر په 4 نیټه یې راپور ورکړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو بحران سره مخ دی او راتلونکی روښانه نه دی. په راپور کې راغلی و چې د افغانستان صادرات د تیر کال پرتله څو چنده ښکته شوي، خو د طالبانو د نړیوال بانک راپور رد کړی دی. د خبر پختونخوا د مومندو قبایلي ځلې بایزو سیمې یو شمېر بشران وایي چې د سیمو ته د وسلوالو راتک خلک اړ کړي چې خپلې مینې پرېږدي او کډوال شي. دغه مشرانو د دسمبر 2 د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي چې سیمې ته د پاکستاني طالبانو د تحریک غړي ورغلي او خلک اړ شوي چې د سیمې کړي بار کړي. د دغه مشرانو په خبره د سیمې خلک یو ځل بیا کډوالېږي او د خپل راتلونکي په اړه ډېر ناهیلي دي. د خبر پختونخوا د مومند په بایزو کې له وړاندې په 2013 او د 2012 کلونو کې پوځي عملیات ترسره شوي وو چې له بنګل له کابل یې هغه مهال ډېر خلک نور سیمې ته کډوال شوي وو. د خبر پختونخوا مومند او ځل چې نږدې 15,000 خلک پکې ژوند کوي د افغانستان د ننګرهار ولایت د لالپورې ګوشتي او مومند ولسوالۍ سره نږدې پراته ده چې دواړو خواته پکې موماندان اوسېږي. په خواد دي سیمو ترمنځ تګ راتګ ډېر عام خو له 2014 کال رئیس پاکستان د دغو سیمو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزه او پاسپورت درلودل لازمي کړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل وحشتناک کړي او ژمنه کړي چې د خپل واد پوځي ځواک به پیاوړی کوي. هغه چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د اریزونیا ایالت په فینکس سیمه کې خپلو پلویانو ته وینا کول ویل چې هیچا دغو وسلو یادونه چې د بایډن ادارې په افغانستان کې پرېښودې او هغه سرتیري چې په هوایي ډګر کې وژل شول ونه کړه، خو زه دا ټول یادوم. هغه د بایډن پر حکومت نیوکه وکړه چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې طالبانو ته پرېښودې. ترامپ وړاندې ویل چې د بدمرغه موږ د هغو وسلو لویه برخه افغانستان کې پرېښوده، تاسو باور کولی شئ د څومره د وحشتناک ده. او روسي خبرم دا چې د جنوبي کوریا پوځ وايي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د اوکراین په جګړه کې د روسي په ګټه د خپل پوځیانو او وسلو په تیاری لګیا دي. جنوبي کوریا ویلي چې شمالي کوریا غواړي ډیر شمیر پوځیان بي پيلوټ الوتکې او نور وسلې روسي ته ورکړي سو د اوکراین په جګړه کې ترې ګټه واخلي. تازه دی رادیو د مرکزی څنګه د راپور پر بنسټ د جنوبي کوریا لوی د روسي د دوشمې پورس پیو بین کې ویل چې شمالي کوریا تر اوسه 230 ملي متره توغندي، 120 ملي متره خودکار توغندي لري وټن شتون کې تو د زریه موټر او نور پوځي تجهیزات روسي ته سپارلي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. څلور سوا بستریز روغتون کې د امنیتي ځواکونو د وژنې ادعاوې وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. د متقاعدینو اعتراض
درې کاله کېږي، تقریبا څه کم څلور کاله چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه اجرا شوي نه دي.
او خوست کې د شهیدانو مالونو کورنیو سره مرستې شوي.
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي، بده مستحقین نه یا بده معیوبین نه.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
شیر محمد عباس ستانګزی وایي امریکا او ناتو له افغانستان او ایران سره په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. ستانګزی د خبره پرون د سوداګرۍ او پانګونې خونې په هغې ناسته کې کړی چې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست سفیر هم پکې ګډون درلود. په دې ناسته کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا خبرې اترې هم شوې دي. نور جزئیات په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي د کابل او تهران دښمن یو دی. د شیر محمد عباس ستانګزی په باور لویدیز هیوادونه په افغانستان او ایران کې په وسلواله جګړه نه بلکې په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. عباس ستانګزی د څرګندونې د دوشنبې په ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي په یوې ناسته کې په کابل کې کړي دي. ستانګزی په دې ناسته کې وویل امریکا او ناټو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له همدې کبله باید د کابل او تهران اړیکې لا پسې ژورې شي. ستانګزی د لویدیز په وړاندې د سیمې د هیوادونو پر یووالي هم ټینګار وکړ. شیر محمد عباس ستانګزی د سوداګرۍ او پانګونې خونې په دې ناسته کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې ګډون درلود د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي سوداګریزو ترانزیتي او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی دی. د ناستې ته په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر علي رضا بیکدلی په خپلو خبرو کې ویلي که څه هم په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې ډېره وده کړې خو لا اصلي موخې ته نه یو رسیدلي. بیکدلی وړاندې په خبرو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د لویدیز پر وړاندې د یووالي خبرې کوي چې پر دواړو هیوادونو د امریکا په ګډون د لویدیز لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لګیدلي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې دا دواړه هیوادونه هڅه کوي د اقتصادي اړیکو په پراختیا سره خپل اقتصادي بحرانونه راکم کړي. محمد افغان چې سوداګر دی وایي افغانستان د ایران لپاره یو ښه بازار دی ځکه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ایران پر دې مسلې ښه پوهیږي چې څنګه دې هیواد ته خپل تولیدات راورسوي. خو د اقتصادي چارو کارپو سمی ستانګزی وایي طالب چارواکي په داسې څرګندولو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښيي چې دوی کولای شي د امریکا له مخالفانو سره لاس یو کړي. دغه خبره
په ټوله کې د طالبانو د ډلې ویره ورخته یو سره سیمګي ده چې د ولسمشر ترامپ له بیرته ستنېدو په ټولو طالبانو خواره ده. ولسمشر ترامپ دا ډله په چلبازۍ او د سره غالباً د دوهې په قرارداد کې په پټو زمایمو کې د کړو وعدو په نه پوره کولو تورنوي. په ښکاره یې د طالبانو ته د جزا ورکولو ګواښونه کړي دي او دوی پوهیږي چې هر څومره که دوی غوړه مالۍ ته دمه ورکړي د ولسمشر ترامپ نظر نشي تغیر کولی. د دې لپاره په دغو وزارتو غواړي امریکا ته د تهدید یو نرم پیام ولیږي چې ګواکې زموږ لپاره دلته د دې ګزینه شته چې ستاسو مخالفینو سره ودرېږو.
بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنۍ ګډې خونې خبرداری ورکړې چې چیرته د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې محدودیتونه لرې نه شي نو پاکستاني سوداګر اړ دي چې خپل کاروبارونه ته د افغانستان له مارکېټ بل ځای پیدا کړي. خو افغان سوداګر محمد افغان وایي اوس مهال د افغانستان 90% بازار د ایران په لاس کې دی او ایراني تولیدات پکې خرڅېږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د پرزیدل جمهوریت حکومت د ولسمشر مرسیال امرالله صالح دا کوي چې طالبانو په افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ټپي امنیتي ځواکونه په څلور بسترې روغتون کې وژلي دي. د طالبان حکومت د وینځبی له مجاهد په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې هم ورته اداوې ایراد کړي دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو ورځو کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاري فصیح الدین فطرت ویلي و چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په 400 بستریز روغتون کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري حکومت د بی هویت او نامعلومو سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلي چې معلوم یې کړي، نه پوهیږي چې دوی څوک دي او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته د افغانستان د مخکني پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په 400 بستریز روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یک شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې د 2020 کال د اګست په 14مه او 15مه د دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې په 400 بستریز روغتون کې بستر شوي د جمهوري نظام ټپي سرتیري د طالبانو له لوري یو یو وژل شوي او مړي یې په یوه کانتینر کې ښودل شوي چې وروسته سره صلیب خاورو ته سپارلې دي. د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حکومت یوه چارواکي چې اشاره یې قاري فصیح الدین ته ده د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانتینر د موندلو خبر هم شریک کړی و. څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امرالله صالح همداراز ادعا کړې چې د 2020 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر له لوري پرته له محاکمې وژل شوي دي. هغه همداراز ادعا کړې چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قمندان جنرال رازق سره یې تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې تل داسې ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفوي حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امرالله صالح ادعا کړې چې په 400 بستریز روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړي دي. د دغو کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خپرېدو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل:
زما د ترو زوی وو. وروستی ځل مو د جمهوري نظام تر پرځېدو مخکې په روغتون کې ورسره کتلی وو. وروسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوه ورځې مخکې په روغتون کې ورسره وم. د جمهوریت له سقوط وروسته چې بیا لیدو ته ولاړو راته وویل چې دلته نسته او موږ ته یې نه ژوندی راښکاره کړ او نه هم مړی. ویې ویل که ډېرې پوښتنې وکړې تاسو به هم همداسې ورک کړو. بیا یو چا موږ ته وویل چې دوی ټول یې وژلي دي.
یو بل کس چې خپله هم د مخکني نظام پوځي و ادعا وکړه چې ورور یې هغه مهال چې په جګړه کې ملا ټپي شوی وه او 400 بستریز روغتون ته لېږدول شوی و او د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه یې غوښتل هویت یې څرګند شي ازادي راډیو ته یې وویل:
هغه زخمی و. کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتېدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې له شفخانې بهر کړې او ورته یې ویلي وو چې راشئ هغه یوسئ. په کور کې و، د وخت په تېرېدو یې زخم خراب شو. کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانې ته یې یوسي. بیرته یې هماغې شفخانې ته یووړ. په شفخانه کې هیچ چاته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. د یوې اونۍ وروسته یې مړی کور ته راولېږه. ټول بدن یې تور او شین اوښتی و. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو دوه ورځې وروسته د خپل یوه نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د 400 بستریز روغتون له مسؤلانو ترلاسه کړی.
ډېر سخت ټپي نه و، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدله او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا شل ورځې په شفخانه کې و. بیا زما اوخې ته زنګ راغی چې راشئ خپل ناروغ مو بوزئ، مړ شوی دی.
دغه ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بېلابېلو نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو د مخکني نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د 2023 کال د اګست په 22مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي وو چې له 2020 کال د اګست له 15 څخه د 2023 کال د جون تر 30 پورې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 213 وژنو موارد ثبت کړي دي. یونما زیاته کړې وه چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 له قضا پرته وژنو، په خپل سرنیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان همداراز لږ تر لږه 800 له محکمو او قضا پرته وژنو، په خپل سرنیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې مستندې کړې دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
یو شمیر متقاعدین د طالبان د مشر دغه فرمان اړوند چې دوی د خپلو حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي اعتراض لري. نور هلی په دې راپور کې
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده د فرمان اړوند چې دوی یې اړویستلي د خپلو حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي باوري دي چې دا نوی بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب به شي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یوه بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې درې کاله وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي
ما د 30 سال پښه دروازې ریاست تقاعد
زما د میړه ټول تقاعدي اسناد بشپړ دي. خو اوس راته وایي چې محکمې ته ولاړسم. زه په زمې کې پرته له پیسو څه وکړم؟ دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
درې کال کېږي تقریبا څه کم څلور کال چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه اجرا شوي نه دي. درې ژمې مې سپارې کړې دغه څلورم ژمې را روان دي. کور کې چې نه لرو واړه مریضان دي. زه خپل مریض یم. حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي. اوس هر چاته چې ورشو وایي چې تاسو ته ماشین ورکوي نو پیسې جنس هم نه راکوي. راته بنا اندازه سخت ژمی را روان ده. واړه مریضان دي. د کور د تودولو په خاطر باندې موږ هیڅ شی نه لرو. نو ستاسو د طریقه زموږ مقاماتو ته که زموږ هغه ورسوي که دغه پیسې موږ ته راجرا کړي او زموږ ژوند له برابر شي.
د هیبت الله اخندزاده په صادر شوي فرمان کې چې د قوس یالیندۍ په 13مه صادر شوی راغلی چې متقاعدین د خپلو حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي ځکه د هغوی حقونه له وړاندې تثبیت شوي دي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکستونزه په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده ځکه چې دا 150,000 نفر دي. د دوی دغه بررسي کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده. ډیره ټولنی پروسه ده. دغه محکمې ته دونه ضرورت نه و ځکه چې د متقاعد دا خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي. پیسې حقوقي معلوم دي. دا په دولتو کې وسنۍ نه دي او دغه د تقاعد موضوع چې ده تنها په افغانستان که دی اوس لپاره نه ده. دا ډېر د پخوانه د تقاعد موضوع شته. د تقاعد ګرځي سکوک مالیال کارمند دولت نه وځي کیږي ولې چې په کوم وخت کې د میاد خدمت او سن سپینګری ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکوي.
په تازه مورد کې د اکشن بي پورز د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوی او ویل شوی هغه کسان چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په زور متقاعد شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلی یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپلو تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامي کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور له مخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 110,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکوونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه مېرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازبکستان د بشري حقونو یو سازمان وایي په مسکو کې په روسي لوړ پوړي جنرال په برید کې د ازبک تبری تورن شوي احمد جان پرسد شواهد موندل شوي دي. نور حال په راپور کې.
په مسکو کې وی محکمې 9 کلن ازبک تبری احمد جان قربانوف د روسي د لوړ پوړي جنرال چې د دې هیواد اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواکونو مشر و په وژنې کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د روسي د لوړ پوړی جنرال چې ایګور کلروف نومیده د رواني دسمبر میاشتې په 18 د خپل کور مخې ته په 14 کې ووژل شو. احمد جان چې د ازبکستان د پلازمېنې تاشکانه په اوچاتا ولسوالۍ کې لوی شوی روسي ځواکونو سره په اعتراف کې ویلي اوکراني ځواکونو دنده ورکړې وه چې ایګور ووژني. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د روسي چارواکو دغه ادعاوې نشي تاییدولی. په تاشکند کې د احمد جان ګاونډیانو خپلوان ازادي راډیو ته وویل د احمد جان له نیول کېدو وروسته د هغه پر کور او د کورنۍ پر غړو د حکومت څار پیل شوی دی. د دې خلکو په خبره د هغه کورنۍ له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي. خو په ازبکستان کې د بشري حقونو یو سازمان وایي ازبکي چارواکي د احمد جان له کورنۍ سره په تماس کې دي. دا دغه سازمان یو چارواکي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ترهګرۍ ضد پولیسو پر روسي جنرال پابریت کې د احمد جان پر ضد ځینې شواهد موندلي دي. هغه وړاندې ویل ازبک چارواکي په دې اړه له رسنیو سره د جزئیاتو شریکولو ډډه کوي، خو ازبک چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د احمد جان یو ګاونډي ازادي راډیو ته ویل احمد له خپلې مور سره له برید دوه ورځې مخکې روسي خبرې د ټلیفون له لارې کړې وې. د احمد د ګاونډي په خبره هغې خپلې مور ته ویلي وو چې د اشپز په توګه یې خدند موندلې او روغ رمټ دی. احمد جان د کار په لټه په 2020 کال کې له کوره وتلی وو. کورنۍ وړاندې ویلي وو دوی فکر کاوه چې هغه ترکیې ته تللی دی. ترکیه او روسیا دواړه د ازبک کارګرو کوربه هیوادونه دي. په روسي جنرال لاپیخ یو ورځ وروسته د روسیې د فدرال ادارې په یو بیان کې د احمد جان د نیولو خبر ورکړی و. په بیان کې ویل شوي و دغه ازبک ټبری د اوکراین د ځانګړو ځواکونو لخوا استخدام او روزل شوی و. په بیان کې وړاندې راغلی و دغه کس چې په 1995 کال کې زیږیدلی په یو اروپایي هیواد کې د استوګنې او د دې وژنې په بدل کې 3000 امریکایي ډالر ورکړل شوي. د روسیې د فدرال امنیتي خدمتونو ادارې په وینا تورن د عمري بند له سزا سره مخامخ دی. اوکراین د دې د اپړه تر اوسه څه نه دی ویلي او نه هم پر دغې روسي جنرال د برید مسؤلیت چا منلی دی. 45 کلن ایګور کلروف د 2020 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د تیري له پیل راهیسې تر ټولو لوړ پوړی روسي پوځي افسر دی چې په یو ښکاره چاودنه کې وژل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په خوست کې د ترکیې دیوه خیر بنسټ لخوا د شهیدانو او معلولینو له 390 بېوزله کورنیو سره د جامو نورو ژمنو توکو مرسته شوي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ د پوخاک ژمنې مرستې په 390 بېوزله او غریبو معلولینو کونډو او یتیمانو وویشل شوې. په یادو مرستو کې چې 11 قلمه د پوخاک بیلابیل توکي په کېول ترلاسه کوونکو یې وویل د دوی اقتصاد کمزوری دی او په راتلونکي کې د هم دوی سره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن ترلاسه کوونکي حاجي بالی خان مشال راډیو ته وویل
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي، بده مستحقین نه یا بده مایوبین نه، ټول خلک غریب دي، اتیا فیصد نه وی فیصد خلک غریب دي. می غوښتنه دغه دو چې دا مرسته می ته نریم زیته شي، که د موسسه طرفه وي که د حکومت طرفه وي.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي اړوندو ادارو، نړیوالو مرستندویو او خیریه بنسټونو ته پکار دي چې دوی ته د دا ډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاینې لارې چارې جوړې کړي. د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي
مقصد چې دوی ته داسې یوازې منا برابره شي، که نه چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي، چې وکړه سونې دوی کاروبار وي. ځینې معلولین دي چې ډېر تکلیف سره مخ دي، د کور سرپرست څه ورغوړه دود بزور ته لوړ شي، دوی ته په کار څوک سودو نه ورکوي، دوی ته مرضی شي مرضی کار څوک په لاکه وسره کړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې ثبت شویو معلولینو، کونډو او یتیمانو ته د روان مریض کال د نهو میاشتو امتیازات سپارلي دي. د معلولینو او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم وویل
څلور زره ته سوخو معلولینو ته امداد ورکړه ده، ساګ مو د نو میاشتو لپاره ته ورکړی دي حقوق، او لس زره یتیمانو ته مونږ حقوق ورکړی دي، او دوه نیم زره هغه ته کونډو ته مونږ حقوق دي. او تو چې هغه اسناد پوره شوي دي تصفیه شوي دي، بس هغه مونږ ټول ته حقوق ورکړي.
په خوست کې د یو بهرني خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمېر معلولینو، کونډو او یتیمانو ځینې ژمنې توکي ویشل کیږي چې د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي ویلي په افغانستان کې څه باندې 20 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري، او یادې کورنۍ د ژمي لپاره بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل شپې پانتون د شرایطو د پنځو شمېر پخواني محصلین ادا کوي چې استادانې د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته پکتو ورکوي. په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې
حسیب الله چې د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې پوهنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیرې یې کمې او خولۍ یې نوې پر سر. نوموړي د دوشنبې په ورځ د دسمبر په 23مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونو ورکولو سربیره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې.
محصلین کې کلا وریش نداشته باشد ده نمرات هر مضمون.
هغه محصلان چې خولي او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم هر ورځ استادان او د پوهنځي مرستیالان مې نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې مې اچوي، څوک به هغوی پوه کړي؟ هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د دې پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري، که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ګیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای، چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لومړی ویلي وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي، د هغو کسانو لپاره چې ګیره او خولۍ د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي. خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولۍ نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا یې په واتساپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداری ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته یې سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري، تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوی یوولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو خو تر غوړندې خبرونه. د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د بندیز دوه کاله پوره شول. د طالبانو د 2023 کال د ډسمبر په 23مه د یوه فرمان په صدرولو سره د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوي که هرې موسسې له دې پرېکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به یې لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. که څه هم د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز کورنیو نړیوال غبرګونونه راوپارول خو طالبانو خپله پرېکړه بدله نه کړه او لا هم ښځې په ټولو غیر دولتي او شمېر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري. طالبانو د ښځو په کار کولو د بندي سربېره له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز لګولی دی. د طالبان د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت وایي تیره میاشتې د افغانستان د ریل پټلۍ له لارې 425,133 میټریک ټنه انتقالات ترسره کړي دي. د دې وزارت وایي محمد اشرف اقشناس د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس باندې په خوني ټویټر ویلي چې تاثرات او صادرات او واردات د حیرتان اقینی تورغونډي او هرات خواف بندرونو له لارې شي دي. اقشناس وړاندې ویلي هڅه کوي چې سوداګرو ته نوري اسانتیا هم برابر کړي. د دې وړاندې د طالبان حکومت د ریل پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو د لیک ته د زیاتېدو خبر ورکړی و. فنړیوال بانک د همدې ډسمبر په 3مه په یوه راپور کې ویلي و چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو بحران سره مخ دی او راتلونکی روښانه نه دی. په راپور کې راغلي و چې د افغانستان صادرات د تیر کال پرتله څو چنده ښکته شوي دي خو د طالبانو د نړیوال بانک راپور رد کړی دی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د همکارانو په ملتیامو د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه تر بولم. د زهرو کاروان د دی اونې په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو پر وړاندې جدي خنډ دی.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په سوریه کې د کپتاګون په نوم نشه یي ګولیو درې کارخانې موندل شوي دي.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نشي ګولې ځنې جوړې کړي.
د وین د خپل بابرون په نوم د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي سره مرکه لرو.
حقیقت کې دوه ډوله مادې ته کپټګان ویل کېږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړېږي.
تونه راغه په نوم یو معتاد وایي چې له ډیره وخت مې ارمان درلود چې درملنه مې وسي.
خو زه دې کور ته لاړم د مور ماجرې ستا خاطره سې بل لګم بدله شوې ده. د مور ماما د ښځو منځ کې وارونه وکړل خپل ښځ د زو تر مور ماجرې ښځې مخکې تازه وباله ولې مور.
او د پروګرام په پا کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
هغه ستا خوښه ده سوال کوي که هر څه کوي زه ولاړم.
الله دې بیا کور ته ژوندی مداوله خدای مې دې درڅخه خلاص کړي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو لسګونه زره بزګرو او کورنیو ته زیان اړولی دی. د دې ادارې د راپور پر بنسټ وچکالی او د اوبو نشټوالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو بدیل کښت د بزګرو لپاره ښه عاید ونه لري او هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. د ملګرو ملتونو سازمان د پرمختیایي پروګرام چارواکي وایي دوی غواړي چې په راتلونکي میلادي کال کې د اوبو د سرچینو په برخه کې د ځانګړي پروګرام عملي کولو له لارې د کوکنارو بدیل کښتونه رواج کړي او په دې ډول له بزګرو سره د مالي عاید د ډیروالي په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منه کولو درې کاله وروسته بیا هم د بدیل کښت په برخه کې بزګرو مناسب بدیل نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا UNODP چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره د لسګونو زر بزګرو مالي عایدات له لاسه وتلي دي، خو بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د اوبو کافي امکانات نه دي برابر سوي. د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام مشر کانی ویګنا راجا وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو وړاندې کول کم کړي دي، خو په هیواد کې دننه یې جدي اقتصادي ستونزې پیش کړي دي.
The poppy industry so
په افغانستان کې د نشې موادو تولید د شپږ لکه بزګرو او هغوی د کورنۍ لپاره د عایدو سرچینه وه. که څه هم د دې عایدو لږه برخه بزګرو ته رسیږي، خو د بزګرو په وسیله د کوکنارو کښت احتیاط ډېر کړی دی. په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د واکمنې ډلې لخوا د کوکنارو د کښت له منع کولو سره دې وضعیت بدلون وموند. که څه هم دې پرېکړې بازارونو ته د نشې موادو لیږل کم کړل، خو د دې هېواد بزګران او د هغوی کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ کړې.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې تر څنګ د دې سازمان پراختیایي پروګرام د انکشافي پروژو د عملي کولو د لارې له هغو بزګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیان ورته رسېدلی دی. په دې پروژو کې د ملګرو ملتونو له پراختیایي پروګرام سره د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان حکومت مالي او تخنیکي مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام استازی سټیفن روډریکس وایي د دې مالي امکاناتو په وسیله به هڅه وکړي چې په راتلونکي کال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت او اوبو د سرچینو اسانتیاوې برابرې کړي.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي. څرنګه چې په دې هېواد کې بزګران د زراعت هغه عمومي لارې چارې او محصولات غواړي چې لږ اوبو ته اړتیا لري، موږ هڅه کوو چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوو سیمو کې مشروع کښت رواج کړو. دا هڅې د کوکنارو د کښت پر ځای د مشروع کښت رواجولو لپاره کیږي.
د ملګرو ملتونو د سولې انسټیټیوټ هم راپور وکړی چې د غنمو په ګډون د کوکنارو د کښت بدیل بزګرو ته لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه هم ګټه نه لري. د دې انسټیټیوټ څېړونکو موندلي چې د کوکنارو له منع کولو سره د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې چې هلته د کار زمینه نشته بېوزلي ډېره سوې ده. که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د اقتصادي مرستو زمینه برابره نه کړي، امکان لري چې د طالبانو د مشرانو د فرمان پر وړاندې د بزګرو مقاومت نور هم ډېر سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو په وړاندې جدي خنډ دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په سوریه کې واکمنه ډله ادعا کوي چې د بشار الاسد د حکومت تر نړېدلو وروسته د دې هېواد په پلازمینه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نشه یي موادو د تولید څو کارخانې موندل شوي دي. په هغو انځورونو کې چې د شام هیئت تحریر جنګي ډلې خپاره کړي ادعا شوي چې د دمشق په څنډو کې د کپټاګون په نوم نشه یي ګولیو نږدې درې کارخانې موندلې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هیئت تحریر شام جنګي ډله په دمشق کې یو ګودام ته ننوځي او هلته د ټوپک په میل برقي وسایل ماتوي او سپینې ګولۍ ځینې راباسي. دوی ادعا کوي چې دا د کپټاګان په نوم نشه یي ګولۍ دي چې د بشار الاسد ډلې تر تولید وروسته بهرنیو هیوادونو ته صادرولې. د د هیئت تحریر شام ډلې او جنگیالۍ د فرانسې له خبري آژانس سره په خبرو کې ادعا کوي چې د بشار الاسد حکومت لوړپوړو چارواکو په دمشق کې په پرمختللو وسایلو سنبال د نشه یي موادو د تولید درې کارخانې جوړې کړې وې چې دوی د دمشق تر نیولو دوه ورځې وروسته وموندلې.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد ورسره ګډېدل تر څو نشې ګولۍ ځینې جوړې کړې. دوی د دې ماشینونو په واسطه دا دواړه مواد سره ګډول، بیا یې همدا مخلوط په دې ماشین کې ایښودې او ګولۍ ځینې جوړولې.
د ترکیې، اردن او لبنان هیوادونو له شکایت وروسته چې له سوریې څخه دې هیوادونو ته د کپټګان ګولیو قاچاق ډېر شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت هم په 2023 میلادي کال کې د بشار الاسد حکومت څو لوړپوړي چارواکي چې د نوموړي د کاکا دوه زامن هم پکې شامل ول، د نشه یي موادو د تولید په تور تحریم کړل. د هیئت تحریر شام ډله چې اوس پر سوریه واکمنه ده ادعا کوي چې د کپټګان ګولیو درې وړه کارخانې د دمشق په داسې نظامي اډو کې وي چې د بشار الاسد ورور ماهر اسد او د هغه د کاکا زوی وسیم اسد پورې اړه درلوده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د تولید شوي هیروینو او ښیښې د قاچاقو لارې تغییر شوي او اوس دا نشه یي مواد د سوریې له لارې قاچاق کیږي. دا چې کپټګان څه ډول نشه یي مواد دي په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې کپټګان د ښیښې په څیر دي چې خپل ترکیب کې د تیزابو ترڅنګ د ایفیډرین په نوم کیمیاوي مواد هم پکې کاریږي.
دغه مخدره ماده د امفیټامین او میتامفیټامین په څیر د انسان د عصبي سیستم د تحریک باعث کیږي. د دې مخدره مادې تاثیرات په عموم کې دا دي چې د انسان انرژي زیاتوي، په اوله کې خوب ته ضرورت کموي، په اصطلاح د انسان قوت احساس او کاذب احساس ورته پیدا کوي او په عین حال کې و کاذبه خوشحالي رامنځته کوي. دا یو قیمتي مخدره ماده ده او په ډیره غټه کچه د غیر قانوني تجارت په تیر وروستیو کلونو کې په منځني ختیځ کې روانو.
کپټګان ګولۍ د لومړي ځل لپاره په 1960 میلادي کلونو کې په جرمني کې د یو ډول آرام بخونکو درملو په ډول په قانوني ډول جوړې شوې چې وروسته په غیر قانوني ډول د نشې لپاره استعمال عمل منع شوې.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږ څخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 1225 منځنۍ څپو باندې واوري. د بشار الاسد مخالف ډلو چې اوس یې سوریه په لاس کې د ادعا کوي چې د اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته یې د کپټاګون په نوم نشه یي موادو څو کارخانې موندلې او ویجاړې کړې دي. دوی ادعا کوي چې په دې کارخانو کې د جوړو شویو کولیو مجموعي بیه میلیاردونه ډالره کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي میرمنې وینډا فیلبابرون سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې کپټاګون څه ډول ماده ده.
In actuality, there are two drugs that are referred to as Captagon. That is a chemical drug, chemical formula, medicine.
په حقیقت کې دوه ډوله مادې ته کپټاګون ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي، خو هغه څه چې د منځني ختیځ د نشه یي موادو په بازارونو کې خرڅیږي او کپټاګون نومیږي په خپل ترکیب کې امفیټامین او کافین لري چې دا ډول نشه یي ګولۍ دي او زیان لري. دا ګولۍ د انسان فعالیتونه ګډوډوي او د احتیاط سبب کیږي. اوس له امفیټامین او کافین څخه د کپټاګون ګولۍ جوړول اسانه دي، کیدای شي چې له پریکوسرونو څخه جوړ شي. دا ګولۍ په هند او چین کې پیدا کیږي او په لابراتوارونو کې ډیر اسانه جوړېدای شي. دا نشه یي مواد پخوا په جنوبي آسیا کې رواج و چې یا بابا یې ورته وایي. دقیقا همدا کپټاګان دي چې له امفیټامین او کافین څخه جوړېږي. په منځني ختیځ کې کپټاګان ورته وایي، خو دا چې د اسد رژیم ولې د دې ګولۍ جوړول پیل کړل، دلیل یې دا و چې د سوریه رژیم د نشه یي موادو ډېرې کارخانې درلودې او کولای شول چې په همدې کارخانو کې کپټاګان ګولۍ هم تولید کړي.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria. دا سی راپورونه خبره شوې چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لنسکرې دوسره په دې هیواد کې د نشې موادو د تولید څو کارخانه مونږ شوې دي. دا کارخانه د چا تر کنټرول لاندې وي او په دې کارخانو کې تولید شوی مواد چیرې قاچاق کېدل؟ Produced captains trafficking too.
During the Assad regime, variety of traffickers connected to the Assad family and Assad himself.
The Assad regime په وخت کې پیلا بل قاچاقونکو ډلو لا سات او د لوکورنۍ سره اړیکې جوړې کړې وي. د Assad regime کارخانو ته د کیپټګان ګولې جوړولو اجازه ورکړه چې دا کارخانه د تولیدونکو شتمن خلکو او Assad د کورنۍ په واک کې وي. ځنګړای لوپاړی د Assad رو ماهر و چې د ځنګړو نظامی تشکیلاتو مشر د ځنګړی قاچاقګرون کې درلودل چې دا ګولې به د منځنی ختیځ هیوادونو ته قاچاق کولې لکه متحده امارات او سعودي عربستان. که څه هم دا ګولې په ایران او عراق کې هم استعمال دي خو منځنی ختیځ ته له دې عمله ډېرې قاچاق کېدی چې هلته یې بیه لوړه وه او د قاچاقګرونکو اصلي هدف هم همدا هیوادونه وو. د اسد له کورنۍ پرته نورې قاچاقګرونکي ډلې هم په دې کار کې ښکېلې وې چې وایي د حزب الله ډله وه. څو کاله مخکې چې د دې ګولیو جوړ ولو لپاره د وسګوندې زمينه نه و مسايده په عراق او لبنان کې جوړې دي او په عراق کې ایران په لاړو لکه حزب الله او هشد شوبي هم د دې موادو په قاچاق کې لاس درلود. خو هغه قاچاقونکو ډلو چې د اسد له رژیم سره اړیکې درلودې دا چې چا مزاحمت نه ورته کاوه او لوی صحای په واقع و د دې ګولیو ډیر قاچاق کاوه ځکه چې د اسد د رژیم له عدلي او قضایي تعقیب څخه ډار نه
درلود.
We had reports recently that Afghanistan مو پورستو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د تولید شوی هیروین او هیخې د قاچاق مسیر تغییر کړی او د قاچاق لپاره ایران نوی مسیرونه رامنځته کړي. آیا سوریه هم د قاچاق د دې مسیر یو برخه وه؟ Was Syria part of the new route?
Iran has long been a conduit as well as a destination for heroin.
Iran le pakhwa tsakha da ho heroin aw hikhe masir wache pa Afghanistan ki tawlid sawi wa aw khpala pa Iran ki hum hikha juri gi khuda tasawwur gran de chu wa yu da ma che risi cha andaza e Pakistan aw cha andaza e hum manzani khati sa qachaq ki gi ma aw de li di chi khai pa Afghanistan ki jor sawi heroin aw hikha pa da Suriya la da qachaq sawi wi da de lari qachaq imkan lari خله منطقي په اړه دا کار امکان نه لري ځکه چې په افغانستان کې جوړ شوی هیڅ چیټ کیفیت لري. په افغانستان کې جوړ شوی هیڅ د سیمې هغو بازارونو ته قاچاق کیږي چې په هغو هیوادونو کې د هیڅ نشه نه ویری واچ سوی ده لکه افریقا، جنوبي آسیا او په ځانګړي ډول پاکستان. د جنوب ختیځ آسیا په ګډون په استرالیا او نیوزیلند کې هغه هیڅ استعمال کیږي چې په میانمار او چین کې جوړیږي او دغه ډول هغه هیڅ چې په مکسیکو کې جوړ شوی وي. اروپا کې هیڅ محدود بازار درلود چې سرچینه یې د چک جمهوریت دی. خو د هغې هیڅ استعمال د پراخېدو په حال کې دی چې په مکسیکو کې جوړیږي ځکه چې د مکسیکو هیڅ ښه کیفیت لري او په افغانستان کې جوړ شوی هیڅ د مکسیکو او چین له هیڅ سره سیالي نسی کولای. په افغانستان کې جوړ شوی هیڅ یوازې د افریقا او منځنی ختیځ تر بازارونو پورې محدود ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې د بروکینګز انسټیټیوټ یو چیړونکی وایي چې د اسد رژیم او د ملګرو ډلو د ایران په همکاري په منځنی ختیځ کې د کیپټاګون ګولیو تولید پراخ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه افی می ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کېخته
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو غاپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت په بیا باندې دی خو ځګه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزنی لامل یختنی وول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وړ دی. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکی نوراغا تر اعتیاد مخکې په جلال آباد ښار کې خیاطي کوله. نوراغا وایي چې د نشې له امله مې مور ډېرې ښیراوې راته کوي او زما د اعتیاد له امله ځورېږي. نوراغا چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې ګټلې پیسې به مې پر نشو ورکولې او کورنۍ مې له سختو ستونزو سره مخ وه. دا چې نوراغا ولې او څنګه معتاد سو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
په جلال آباد درغاړه کې مې خیاطي کوله، دا سړی دا زما سره یو جوړ کالي راوړ، دا ماته وګنډه مال صحیح ده. خو دا ما سره انډیوار شو، چې انډیوار شو دې داسې یو بوتل راوړ، دې بوتل کې دې داسې یو سپین مواد اچولي وو. بس ما ویل دا څه شی دی ګله خانه؟ ویل دا خو شیشه ده، دا چې اوس کې زما ستورو ته دې جیګي کله کله به راته دي زما ما یو لوګیا وه. مخکې ما دې نه چر سوالو، خو زه دې کور ته راوړم، دې مور ما ته ویلې ستا خاطره داسې بل لګم بدله شوې ده. او دې مور ما باندې ښځې منځ کې وارونه وکړل، خپلې ښځې د زه وچرمونه ما ته ښځې مخکې تازه وباله، ولې مورې؟ ویل دا لا درسې بدل راته ښکاري، څه شی دې شروع کړي دي؟ ما به خدای ته سوال کوو، موز به مې کوو. ما چې خدای ته یو شی پیدا کړي چې ما باندې دا کورنۍ زیاتره خبره نه شي او ما څوک ونه شي، زه ځان بستر کړم یو ځای. نو بل دې سوی ته مې دغه کړې وه، کوژدن کړې وه، وعدې پاتې دی. ما چې دې خو سرګنۍ به ما خبره نه شي چې سبا به دې زما زوی ته وایي چې دا ستا پلار پوډري دی یا چې شمار دی یا چرسي دی، چې دغه ستونزې نه ما خدای خلاص کړي. سو بیا هیڅکله مواد مخدر ته مخه نه کوم. زه هم د خپلې کورنۍ نه ښه نشه بله نه شو، زه استاد وم کنه، لکه بل چا سره دکان کې کار کوو. لکه ما به جوړه ګنډله په 2500 روپۍ باندې، تو به 500 اغستې، 400 به اغستې، ما ته به ورځې 2500 راکولې. مخکې به مې د ورځې لس جوړې ګنډلې، داسې ورځ راغله را پرتوک مې په چپه ګنډلې وو. د استاد ما ته ویل چې ورځ ستا سترګې خوړلې که څنګه ده، پرتوک دې په چپه ګنډلې، دا بېرته وسپړې که لږ ځای پکې خراب وو. دا ټول تامان تاوان وم، ډېر تاوان ما ته رسول. کور کې د مور خیر بد راغلم، بازار کې به خلکو را پورې بد دغه کوو، چا راته ښه خاطره راته نه راکوله. نو خپله کورنۍ خپله ښځه ډېره به ما ګرانه وه، او زما به ډېر خیال ساته تر اخره پورې. دې زه رسوا کړی نه یم، نه به ماوار کړی نه ګزار، زه به ډېر ښه نازولم. خو راته به ډېر نصیحتونه کول چې دغه شي نه لاس واړه، د سر کې دې واړه ماغزه دي، دا به وچ شي، سبا به لیونۍ، بیا به دې څوک نه جګی، د مور ځم دا یو یم، بیا د ورونه دې نشته، سبا تاجیک کی. او دا کوم ستا انډیوال له دغه انډیوال نه دې لاس واخله، او دغه انډیوال نه سبا سبوی پاسې د دکان ته بدلم، ما به دا انډیوال لټو چې ګله خان به چېرته یې. ګله خان به چې ولیدم راته به څه ویلې؟ وایي وچ شوم، لرګی شوم، د جرد ټکټکی شوم، خېټه مې ډوډۍ غواړي او مخ می جره کوي غواړي. ګل خان به ما دا خبره کوله، بس اصل 200 روپۍ ما سره وي، او ما ګل خان خوړلې د درو نه وایي کس خبره مې ته وکړه. ما خام بچلاړم او راغه 200 به ګټلې وي، او 200 کې بسل ما جب کې کوی نه سره مې کور کې ورکړي. ور څنګه مخ به زر راوړي، او نیم زر راوړي، وسل یو نیم سر راوړي. په کوم ډار ما ته تخته شوی ته مونږ ته وایي چې مونږ اوس مخه ونیسو. ترخه خاطره مې دا وه چې کور ته تلم، روان کور پلو ته تللی وم، تورخم پلو ته تللم، د سرکې ته تللی وم، سمرخیلو پلو ته. چې یو وخت پال شوم جوم ته، خو سمرخیل ته روان یې، همالته مې دا شیشې من د اړو بډه کې منډلې، او ملته مې بری ځمکه ویشت چې ته به کوم کمر نه ما گزارې. داسې جوان مې وو کنه چې خسته شپې بچ لاړم، دې خورګانو به راته ګرمې اوبه لاسونو ته اچولې، خپې به راته انځلې. چې دې نشې حالات ته شومه، دې خورګانو رانه مخاړو، دا زموږ ورور بل لاله کړ دی. یو وړه لور به مې دا به بار وخت راتلله، سینې پوره مې نیوله، چې را بغلله پټکې به مې پې کول، بدې مې راتلل، زړه به مې تنګ و. دا وړه لور مې خپله بدې راتلله.
ترنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په خپل موټر کې سپور وي چې په لاره کې یوه سوالګره ښځه ویني. اکبر د سوالګرې ښځې په لیدو ډېر حیرانېږي. خو دا چې دا سوالګره ښځه څوک ده، اکبر ولې حیران شو، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بیخی میں
مخه می لره یا کنه اندو که من در مات کم نظر کنه زد در پلان لگوره ندی داوری دم ما در داخل دیدی
دا خود ما دی نوی توب زردی
به نوی توب دی کندس پینزار توب ما در داخل دیدی زن نخوانم که پا کور کس رزر پراته وی او زد کچگول پا غالا پا سرکونو سوال وکم زد باید دازر خرز کم او خپن لاز بی خلاص کم
پا خوالا خوی کار تا بطلی کلی چی پا دی غم لڑلو پودر وقت شوی ایچ کار نکه زوانه اولاش کارو که
منخ دازر ما بولاله دی او نمخی می لره جا پورا دری ورز اکی گی چه نشمی ندا کری میگی خمار خمار یم
خمار خمار دستا سر اخری دی کور طول سامانو ندی خرس کرل یو افتا مخ که دی کوتی فرشم خرس کر یوازی لگ زر را پاتی دی او زام خرسه یا
تو خدای دا انصاف دی چه زر پا کور که براته وی او زی اسوال کم او یا خمار خمار گرزم ها
نور خو پکور که ایسم ندی پاته که در زرم خرچ که زه مجبوره ایمه چه پده زوان از وانه سوالو کم
اغاستا خواخه دا سوال کمی که هرچه کمی زو لارم
واسه ریا اللہ دی بیا کور تا جونده ایمه داوالا خدای میری در سخه خلاصه کی دی پودری میره خوچه دی پلار پکور که سپین سری شوی وی خو لکه خیر خوراکه وړه ماشومان را په غاړه دي غریب یم په کور کې ډوډۍ نه لرم
بشیره دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزه نه ده
یار اکبره ته عجیب سړی بازار له سوالګرو ډک دی ته څه پوښوې چې دا د سرور خزه ده
ته دا ماشوم ته وګوره دغه ماشوم نه ده چې موږ به سرور میلمانه کړو او دی به کوټې ته راته
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هېرېږي که یې نه منې راشه چې پوښتنه ځینې وکړو خورې
څه وایې وروره
ته د سرور ښځه نه یې
کوم سرور
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نانوایي درلوده ډېر غیرتي او میلمه پاله سړی و
هو زه د سرور ښځه یم
وخورې سرور چیرې دی چې ته سوال کوې
هغه اوس پوډري شوی دی کار خو نه کوي د کور ټول سامانونه یې هم خرڅ کړل
دا څه وایې سرور پوډري شوی دی
پوډری شوی دی
نو چې پوډری شوی نو اوس چیرې دی
خوښ کله کله به کور ته راته کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي بیخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی
اوف بیچاره څومره خواریکښ او غیرتي سړی و
بس دا غم لړلې نشۍ چې شروع کړې کار ځینې پاتې شو ته په نشو نه وای اخته شوی او خپل کار یې کولی ما به ولې په دې ځوانه ځوانه سوال کولی
ګوره اکبره وروره اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته اوس دغه زرګون ورکه کور یې هسې هم را معلوم دی وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو
دا هم سمه خبره ده خورې ها دا یو زرګون واخله
خدای دې خیر درکړي تل خوشحاله اوسئ خدای مو دې بل محتاج یې وساته
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
Oh, por que te
ಬಡ ಶಮ್ಮ ವೈ ವೈ ಪ್ಯಾಕ ರಾಜ